ساعت ماشم شپش بجه شوی دا آزادی رادیو دی خپرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم دا آزادی رادیو دا خپرون خبری مجله ده پا دی خبری مجله که آوری چه دا افغانستان حکومت دا پاکستان دا ملی امنیت سلاکار سرتاج عزیز پا سرگندون و اکسول عمل شی دا مالی وزیر دا تبلیغات و پانگوونی دا ارتباط پار سرگندونی کری او زین نور موضوعات لرو خو لمره توجه اکری دا دی ساعت خبرونو تا چه جان قالی کزی را طول کری
د افغانستان د مالی وزیر وای د افغانستان په اړه منفی تبلیغاتو په پانګونو او عوایدو منفی اغیز کړی. د بهرنیو چارو وزارت وای د افغانستان په کورنیو چارو کې به چا ته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د عملیاتو په جریان کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د مالی وزیر وای د افغانستان د راتلونکي په اړه منفي تبلیغاتو د پانګونو په وضعیت او د عوایدو پر راټولولو منفي اغیز کړی. ډاکټر حضرت عمر زاخلوال نن ازادي راډیو ته ویل د سږ کال په لومړیو کې عواید د دوی له اټکل سره سم نه ول.
زمون اوای د فوقراده د فشار لاندې زکه چې 2013 14 کال ته تشوشونه شته تجارت کم شوې دي سر پنګونی په افغانستان کې کم شوې دي زمون واردات کم شوې دي زمون کې ساختمانی سکتور یو لوی سکتور زمون ساختمانی سکتور کارونه کند شوې دي نور پنګونی کند شوې دي.
عمر زاخلوال دغه راز ویل د منفي تبلیغاتو له امله سږ کال د پانګونې او بیا رغونې کارونه هم ټکنی شوي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي بیا خرابه حکومتداري فساد او ناامني د عوایدو د کمیدو عامل بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ یو هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او نورو ته به د لاسوهنو اجازه ورنه کړي.
افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د هر هیواد سره که هغه هند که پاکستان ده که نور هیوادونه دي د خپلو ملي ګټو په اساس باندې اړیکې رامنځته کړي دي او افغانستان هیڅکله هیچ چا ته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه د یو درېم هیواد مقابل کې سو استفاده وشي او بل هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
جنرال موسازی دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې تر دې مخکې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له خصوصي تلویزیون سره مرکې کې ویلي وو چې پاکستان چمتو دی د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونکړي خو په دې شرط چې هند له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د قدرت خلا د ډکولو هڅه ونکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو واجی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله هر ورځ لږ تر لږه 15 تنه ماشومان په دې هیواد کې وژل کیږي. د دې ادارې کارکوونکو نن په کابل کې د ماشومانو د وضعیت د راپور خپرولو په برخه کې د رسنیو د ونډې په هدف جوړه شوې غونډه کې د ماشومانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان واجی صندوق یا یونیسف وایي چې رسنۍ باید د ماشومانو د ژوند په هکله رپورټ داسې خپور کړي چې د هغوی هویت ته زیان ونه رسیږي. د هلمند امنیتي چارو کې وایي د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د پولیسو ترمنځ جګړه کې درې تنه پولیس وژل شوي او اووه تنه ټپیان دي. د خانشین ولسوال حاجي محمد انور خان ازادي راډیو ته وویل جګړه نن سهار د خانشین ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې وشوه چې د پوستې د قومندان سردار محمد په ګډون درې تنه پولیس پکې ووژل شول. دی وایي په دې پیښه کې د خانشین ولسوالۍ د امنیت قومندان روف خان په ګډون اووه تنه پولیس ټپیان شوي دي. د خانشین ولسوال وایي د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم. د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ امنیت قومندان ظاهر ظاهري له دندې نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور لرې کړی دی. د دې وزارت مسؤلان وایي قومندان ظاهري د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو احتمالي کاندید ته له خلکو نه د رایې ورکوونکي کارتونه راټولول. دا چې ظاهري کوم کاندید ته کار کاوه په دې هکله د کورنیو چارو وزارت څه نه دی ویلي. لسګونو تنو خبریالانو نن د ملي شورا د ودانۍ مخې ته د یوې غونډې په ترڅ کې معلوماتو ته د لاسرسي د قانون د تصویبولو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ یا نهیې د ادارې اجرایي مشر صدیق الله توحیدي له ملي شورا نه وغوښتل چې په دغه قانون دې په یوې اونۍ کې بحثونه پیل کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي داسې بریښي چې د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحاني غواړي له لویدیځ سره مذاکرې پیل کړي. د ژمنه وکړه د بې وازمایي چې خبره همداسې ده او که څنګه. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په ورځ له یو هسپانوي ژبې تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. د ویل د ډیپلوماسۍ لپاره فرصت شته او هیله من ده چې ایرانیان به له دغه فرصت نه ګټه واخلي. دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې جمهور رئیس اوباما په ډاګه کړه چې له روحاني سره یې د لیکونو تبادله یا مراوده کړې ده. له دې څرګندونو وروسته داسې ویل کېږي چې اوباما او روحاني ممکن د روانې میاشتې په پای کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنګ کې سره غونډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دوشنبې په ورځ ویلي وو تهران چمتو دی چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه د امریکا سره اعتماد رامنځته کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جنایتکارو او وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی. د کراچۍ د پولیسو جګپوړی مامور چودري اسلم وایي د حضرت علي په نامه د طالبانو یو قومندان د سې شنبې په شپه ووژل شو. اسلم وایي له پرون راهیسې په عملیاتو کې شاوخوا 340 کسان نیول شوي. د سپټمبر له 14مې یعنې له کومې ورځې راهیسې چې صدراعظم نواز شریف له کراچۍ څخه لیدنه کړې، په دغه ښار کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې تر اوسه په سلونو کسان نیول شوي دي. په دې وروستیو کلونو کې په کراچۍ ښار کې تروریستي حملې، د جنایي ډلو وژنې، تښتونې او له خلکو څخه په زوره پیسې اخیستنې زیات شوي. د بشري حقونو ډلې وایي په کراچۍ ښار کې په روان کال کې تر اوسه له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي د سوریې حکومت روسیې ته داسې نوي مواد ورکړي چې ښایي د اګست د 20مې کیمیاوي حملې کې د یاغیانو لاس و. ریابکوف وویل مسکو به د سوریې دا مواد په ډیر جدیت سره وازموي. ریابکوف په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره له خبرو وروسته وویل روسیه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د راپور له امله خواشینې ده. د دا راپور سیاسي او یو اړخیز وباله. لویدیز متحدان وایي د حمله د سوریې حکومت کړې. تمه ده چې ریابکوف به د ورځې په وروستیو کې د سوریې له جمهور رئیس بشار الاسد سره هم وګوري. له بلې خوا د سېشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 5 دایمي غړو هیوادونو استازو په نیویارک کې غونډه وکړه او د سوریې په اړه د پریکړې په متن بحث وکړ. ډیپلوماټانو ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا، چین، روسیې، فرانسې او متحده ایالاتو استازو د سېشنبې په ورځ د پریکړې د مسودې په اړه بحث کې زیات پرمختګ ونه کړ او نن به بیا سره جرګه شي. او وروستۍ خبر چې دا چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په دې هیواد کې د شاوخوا 2000 روسي عسکرو د پاتې کېدو تړون پارلمان ته د توصیې په مقصد واستاوه. د دغه تړون له مخې به د روسیې د 201 فرقې د پاتې کېدو مدت تر راتلونکو څلوېښتو کلونو لپاره وغځول شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو څخه واورېدل. شپږ بجې او 2 دقیقې شوې. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې اورئ. د افغانستان د ولسمشر ویان د پاکستان د ملي امنیت د څرګندونو په جواب کې وایي
د افغانستان د حکومت موقف ساتي د دې شرایطو یې څرګندولو په اړه چې پاکستان نه باید تر دې یا هغه نامل اندي خپل د مداخله په خاطر د بهانې په لټه کې وي.
وسلوالو کسانو په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسول وشلی. خبریالانو له ولسی جرګې معلوماتو ته د لاسرسی د قانون د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د مالی وزیر منفي تبلیغات، پانګونی او د عوایدو د ډېرېدو لپاره د عوایدو د کمیدو لپاره مضر وبلل. تاسیس مشخله آزادی رادیو اوری. د افغانستان حکومت وای د بهرنی پالیسی اساس په دې بنسټ ولاړ ده چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې له افغانستانه په بل هیواد کې لاس وهنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې له ټولو هیوادونو په تیره بیا گاونډیو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتنه کوي او باید دوی هم دا کوشش وکړي. افغان چارواکي وروسته تر دې دا خبرې کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې کله 2014 کال وروسته هندوستان په افغانستان کې د واک د تشید ډکولو کوشش ونکړ، پاکستان به هم هڅه ونکړي. د دې موضوع تفصیل معصوم میوند درکوي.
افغان حکومت هله لري چې سیمایز په ځنګړي ډول گاونډي هیوادونو له افغانستان سره هغه ډول شاړې کې غوړه کې چې د هیواد د دوی په وړاندې لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي چې له ټولو هیوادونو سره بهرنی پالیسی د شو اړیکو لمخې جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان جنان موسسې د چړشمبې پر ازادي رادیو تول افغانستان له ټولو هیوادونو سره د ملي ګټ پر اساس اړیکې لري او هیڅ هیواد اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورونی چارو کې لاس وهنه وکړي.
افغانستان یو خپلواک هیواد ده او د هر هیواد سره کاغه هند کا پاکستان د کنوري ودونه دي د خپل ملي ګټو په اساس باندې اړیکې رامنځته کړې دي او افغانستان هیڅ کله هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه د یو دریم هیواد مقابل کې سو استفاده وشي او بل هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د افغانستان بهرنی اړیکې د عدم مداخله د اصل په اساس باندې ولاړې دي.
افغان چارواکي وروسته تر هغه د خبرې کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز له یو شخصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې کله 2014 کال وروسته په افغانستان کې د واک د تشې په ډکول کې هند کوشش ونه کړ نو پاکستان به هم په افغانستان کې د لاسوهنې هڅه ونه کړي. هند له افغانستان سره په 2014 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاري تړون لاسلیک کړي او د هیواد له افغانستان سره سلګونه میلیونه ډالر مرستې کړي دي. د راپورونو له مخې هند له افغانستان سره شې اړیکې لري او دغه هیواد سلګونه افغان ځوانانو ته د لوړ زده کړو زمينه هم برابر کړې ده، خو پاکستان له هند سره شیاړي کې نه لري او نه غواړي چې له افغانستان سره د هند اړیکې پراخې شي. د سیاسي کتونکو په باور د پاکستان د نوي حکومت پالیسي بیا هم د تیر په څیر دوه مخه منفي پالیسي ده. سیاسي څېړونکي حاجي سید داود له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز ورستي خبرې د پاکستان د دوه مخه پالیسي یو څرګند مثال وباله.
دا حق دوی نه لري په هیڅ صورت سره. منتدا ډېر خوشو چې نواز شریف په دې تیرو دوه میاشت کې همدا ویل چې موږ افغانان سره کومک کوو، اوس د دوی مخې روښانه شوې چې د دوی کومکونه په دې بنسټ دي چې افغانستان د هندوستان سره اړیکې په اصطلاح تودې نه دي او دا اړیکې د سره سړی وساتي. نو زه فکر کوم چې دا هم د دوی یو ښکاره لاسوهنه ده چې د افغانستان ټول خلکو ته ښکاره شي.
د نړیوالو سیاسي چارو د پوهانو په خبره پاکستان د حق نه لري چې له افغانستان سره د نورو هیوادونو پر اړیکو شرایط کښېږدي او یا هم پکښې لاسوهنې وکړي، خو دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان له افغانستان سره د هندوستان پر اړیکو اندېښنه ښیي او په دې هیواد کې د هند له نفوذه بیره څرګندوي. که څه هم افغان چارواکو په وار وار له پاکستان څخه د ښو اړیکو غوښتنه کړې، خو چارواکي وایي چې پاکستان په رښتینې توګه ښې اړیکې نه دي ساتلې.
لکه څرنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د دغه هیواد د صدر اعظم محمد نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې د دغه هیواد چارواکو د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته د اسلام آباد په وروستي سفر کې ویلي چې د پاکستان له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې په دې شرط مداخله بس کوي چې هند هم د لویدیځو پوځیانو د خلا د ډکولو هڅه ونه کړي. په دې موضوع مې د ولسمشر کرزي له ویندوی ایمل فیضی سره مرکه کړې او لومړی مې د سرتاج عزیز د څرګندونو په باب د دوی نظر پوښتلې.
د افغانستان د حکومت موقف څه دی په دې اړه؟ د دې سرتاج عزیز څرګندولو په اړه زموږ موقف څه دی چې پاتخ نه باید تر دې یا هغه نه عمل اندي خپل د مداخلې په خاطر د بهانې په لټه کې وي. موږ هرگز د افغانستان دولت په هیڅ بهانې وخت اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي او یا د افغانستان د خاورې څخه د کوم بل هیواد په خلاف استفاده وشي. تېره یوه لسیزه کې د افغانستان بهرنی سیاست پر دغه اصل باندې ولاړو چې موږ همیشه کوشش کړی چې زموږ روابط، زموږ اړیکې، زموږ همکاري د سیمې د هیوادونو سره او د نړۍ د هیوادونو سره پراخې شي او افغانستان د رقیبو هیوادونو د رقابت ډګر ونه اوسي، بلکې په افغانستان کې ټول رقیب هیوادونه د یو بل سره همکاري وکړي د خپلو مشترک اهداف په خاطر، لکه د تروریزم سره جګړه، د افراطیت سره جګړه چې دا ټول امنیتي تهدیدات دي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د هیوادونو لپاره.
د سرتاج عزیز څرګندونې دا ښیي چې د پاکستان تشویش نه دی رفع شوی. آیا د ښاغلي کرزي د سفر په جریان کې په دې موضوع خبرې شوې دي؟
د جمهور رئیس حامد کرزي وروستی سفر پاکستان ته ممکنه چې پر مختلفو مسایلو باندې خبرې وسولې، د دواړو همکاریو باندې خبرې شوې دي په عمومي توګه، او دا چې پر امنیتي تهدیداتو باندې چې هغه سره هم افغانستان هم پاکستان مواجه دي او د سیمې هیوادونو سره مخامخ دي. نو په دې کې یقیناً د هندوستان موضوع په مذاکراتو کې مطرح شوی ده، په دې اړه خبرې شوې دي. ټول سیمه ییز مسایل هم په خاص توګه امنیتي تهدیدات چې دواړو هیوادونو سره مخامخ دي، پر دې باندې خبرې شوې دي. خو ما لکه څنګه چې مخکې هم وویل، جمهور رئیس حامد کرزي هم واره دغه اطمینان د سیمې هیوادونو ته ورکړی دی چې موږ غواړو چې افغانستان کې رقیب هیوادونه همکاري سره ولري. اوس په تېره یوه لسیزه کې دا ثابته کړې ده چې په افغانستان کې دی چې هم د ایران او هم د امریکې دپاره د همکاریو ډګر واوسي. موږ خپل بهرنی سیاست پر دغه اصل باندې ساتلی دی چې موږ باید هم د ایران سره
تاسو ویل چې د هند په ارتباط هم خبرې شوې دي، پاکستان دقیقا د هند په ارتباط له افغانستان څه غوښتنه لري؟
عمومي اصل کې په کلیاتو کې پر سیمه ییزو مسایلو باندې خبرې دي، هغه مشترک تهدیدات، امنیتي تهدیدات چې دواړه هیوادونه ورسره مواجه دي، افغانستان او پاکستان په دې باره خبرې وسولې. او په دې کې د شک ځای نشته چې پاکستان ځینې اندېښنې لري او دغه اندېښنې یقینا چې هندوستان ته راجي کېږي. ما وویل چې په دې اړه هم خبرې شوي دي په مذاکراتو کې، خو زه متاسفانه جرات پرې نشم پلی. اما دا هغه مسایل چې همیشه په دوه اړخیزو مذاکراتو کې پر دې باندې خبرې مخکې هم شوي دي، یعنې دا لومړی ځل نه و چې په دې وروستي سفر کې جمهور رئیس حامد کرزي یا د پاکستاني چارواکو په دې اړه خبرې دا ډول پر دغه موضوع باندې د هند په نقش باندې په افغانستان کې، د هند حضور په افغانستان کې مخکې هم د پاکستان سره په مذاکراتو کې دغه موضوع مطرح شوې ده. دا کومه نوې خبره نه ده، دې کې د شک ځای نه شته چې پاکستان خپلې اندېښنې لري، خو زموږ اطمینان همواره پاکستان ته دا و چې افغانستان به هیڅ هیواد اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان په خلاف استفاده وکړي.
د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضی و چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو په باب نظر څرګندوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انتخاباتو لپاره هلی ځلې روان دي. د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویندوی نور محمد نور سره هم په همدې خبري مجله کې لږ وروسته مرکه لرو. د افغانستان د مالی وزیر وایي د هیواد د راتلونکي په اړه منفي تبلیغاتو د پانګونو په وضعیت او د عوایدو په راټولېدو منفي اغېز شیندلی دی. حضرت عمر زاخلوال آزادي راډیو ته وویل چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې عواید په هغه اندازه لوړ نه شول لکه څومره چې دوی اټکل کړی وو. خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې خرابه حکومتداري، فساد او ناامني د عوایدو او پانګونې اندازه راکمه کړې ده. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په دې راپور کې واوري.
که څه هم د مالی وزیر د افغانستان د راتلونکو اقتصادي ثبات په اړه ډېر ډاډمن دی، خو وایي چې د یو شمېر رسنیو لخوا منفي تبلیغاتو پر پانګونې او عوایدو بد اغېز کړی دی. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې سږ کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله عواید زیات شوي، خو د منفي تبلیغاتو او اندېښنو د موجودیت له امله دوی هغه هدف ته نه دي رسېدلي چې ټاکلی وو. ښاغلی زاخلوال د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې له همدې امله سږ کال د پانګونې او د بیا رغونې کارونه هم ټکني شوي دي.
زموږ عواید فوق العاده د فشار لاندې وو، ځکه چې تشویشونه شته. 2013-14 کال تشویشونه شته، تجارت کم شوی دی، پانګونه په افغانستان کې کمی شوې دي، راکړه ورکړه ډېره زیاته کمه شوې. مونږ اوس تاسو لاړ شئ، کم ترافیک د تجارت چې په سرحداتو کې هغه اوس نشته. مونږ واردات کم شوې دي، زمونږ ساختماني سکتور یو لوی سکتور دی، مونږ ساختماني سکتور کارونه کند شوې دي، نورې پانګونه کند شوې دي. متاسفانه ډېر ناوړه منفي تبلیغات کیږي.
د مالی وزیر په داسې حال کې د عواید او پانګونې د کمیدو خبره کوي چې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې څه موده وړاندې وویل چې په هیواد کې پانګونه زیاتی دو په حال کې ده. په دې وروستیو کې د هند، قطر، قزاقستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو پانګوال د پانګونې د فرصتونو د ارزیابۍ په خاطر افغانستان ته راغلل، خو تر اوسه یې عملا پانګونه نه ده پیل کړې. که څه هم د مالی وزیر د پانګونې او عوایدو د کمیدو عوامل د 2014 میلادي کال په اړه منفي تبلیغات بولي، خو کارپوهان وایي چې خرابه حکومتداري، فساد او روانه ناامني د دې سبب شوي چې پانګونه او عواید راکم شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد حمیدالله فاروقي آزادي راډیو ته وویل چې د 2014 کال د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې هم تر یو ځایه په واقعیت ولاړې دي.
دغه فاسد حالت کې، په دغه خراب حکومتداري کې، په دغه بی امنیتي حالت کې، په دغه حالت چې حکومت د قانوني اقتصاد او د رسمي اقتصاد مخالفت باندې یو مافیایي کړی ته اجازه ورکړي چې په اقتصاد باندې حاکم شي، دلته سرمایه‌کار هغه واقعي سرمایه‌ګزار هغه هیڅ وخت زړه نه ښه کوي چې په دې سو حالت کې سرمایه‌ګزاري وکړي. واقعیت دا دی چې د 2014 کال لپاره نه باید منفي تبلیغات وشي، مګر دا هم لازم نه ده چې واقعیتونه انکار وکړو او د خلکو په سترګو کې خاورې باد کړو وایي چې هیڅ خبره نه کیږي.
خو د مالی وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال د اقتصادي وضعیت په اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه دي، او وایي چې نړیواله ټولنه او نور مرسته کوونکي له افغانستان سره مرستې ته ژمن دي. خو عام خلک وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره به افغانستان ته مرستې کمې شي او د دې هیواد اقتصاد به له ستونزو سره مخ شي. د عامو خلکو لخوا دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو موسسو فعالیتونه کمرنګه شوي او ورسره د ځوانانو د بیکارۍ اندازه هم زیاته شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پښ پچیاو نو لس دقیقې شوې. لسکونو افغان خبريالانو د ملي شورا مخې ته د غونډې په جوړولو سره معلوماتو ته د لاسرسي د قانون د مسودې د تصویب پوښتنه وکړه. دوی له ملي شورا وغوښتل چې پر حکومت فشار راوړي څو یاد مسوده په اونۍ کې دننه ولسی جرګې ته د تصویب لپاره ولېږي. د ولسی جرګې د فرهنګي چارو مشر له خبريالانو سره ژمنه وکړه چې د دوی پر غوښتنو به غور وکړي. تفصیل خان محمد سین څخه خبرې.
افغان خبریالان او در رسنیو ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون کولی شي چې خبریالان د راتلونکو انتخاباتو په اړه کره راپورونه خلکو ته وړاندې کړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا مخې ته راټول شوي وو ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون نه تصویبېدل د رسنیو پر وړاندې د ښکاره تاوتریخوالي نښه ده. دوی دا هم ویل د دې قانون تصویبیدل به دولتي چارواکي اړ کړي چې د فعالیتونو پرمختګونو او ستونزو معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب الله خلوتګر آزادي راډیو ته وویل غواړي معلومه شي چې حکومت ولسی جرګې ته د دې قانون د مسودې استول ولې ځنډولې دي.
دلیلی که تعداد با تصویب قانون مخالف هستن، اونا فکر میکنن که شاید قانون
یو شمیر چې د دې قانون له تصویب سره مخالف دي، دلیل یې دا دی چې هغوی فکر کوي د چارواکو د یو لړ کړنو مخه به ونیسي، حال دا چې دا قانون به په چارو کې شفافیت رامنځته کړي. بل دا چې انتخابات په مخ کې دي او خبریالان به وکړی شي د پیښو او پرمختګونو په هکله کره معلومات خلکو ته وړاندې کړي.
خاغلی خلوتګر وویل شاوخوا دوه کاله کېږي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون مسوده په بېلابېلو دولتي ادارو کې ایساره او برخلیک نه څرګندېږي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون مسوده په اوو فصلونو او 15 مادو کې ترتیب شوې ده. معترضو خبریالانو له ملي شورا وغوښتل چې پر حکومت فشار راوړي څو د دې قانون مسوده ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستوي. دوی د ولسی جرګې د فرهنګي چارو د کمیسیون مشرې هیلۍ ارشاد ته په دې اړه یو پریکړه لیک هم وسپاره. مرمن ارشاد د دې خبریالانو د غوښتنو په اړه وویل
از آنجایی که کمیته دینی و فرهنگی مسئول مستقیم مسائل اطلاعاتی و
دا چه دینی او فرهنگی کمیته پا مستقیم توگه ده اطلاعات و او دلائیز و رسنه و چار ساری مگل طول و جورنالستانو سر همکاری کهو. ستاسی پرکرالیک با ولسی جرگه توس پارو او پا جدی توگه با یه تعقیب کرو.
ده جمهوری ریاست ده چار و ده اداره مسئولین وای چه؟ د دې قانون د مسوده سیړلو ته یو کمیټه ګمارل شوی او په یو میاشت کې به ولسی جرګې ته واستول شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ولسی جرګې د نشته 2500 غړو له جملې څخه د چهارشنبه په ورځ یعنی نن یوازې د دې جرګې شپږ دیرش غړي خوندي ته حاضر شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې ډېر شمېر غیر حاضر وکیلان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په غیر رسمي کمپاینونو اخته دي. سره له دې چې نن د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې درېیمه ورځ ده، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤولان وایي چې تر اوسه هیڅ یوه کاندید خپل نوم له دوی سره د کاندید په توګه نه دی ثبت کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وایي چې د ولایتي شورا لپاره 214 تنو خپل نمونه ثبت کړي چې 22 تنې ښځې دي. له نور محمد نور سره د دغه سره د اصلي رادیو خبریالي جمیلې ظریف مرکه کړې ده.
د ولایتي شورا لپاره د نوملیکنې بهیر په ښه توګه تر دې دمو پورې روان ده. په مجموع کې تر اوسه پورې 214 کسان نومونه لیکلي دي چې پکې 22 مېرمنې دي او همداشان یو زیات شمېر کسانو مراجعه کړې ده. هغه معلوماتي بسته چې موږ یې د ولایتي شورا لپاره لرو هغه ترلاسه کړې ده. په مجموع کې تقریبا 1,000 کسانو دغه معلوماتي بسته ترلاسه کړې ده چې پکې 1,000 ښځې دي. د ولسمشریزو ټاکلو لپاره تر دې دمو پورې نوملیکنه نه ده شوې. یوازې په مجموع کې 46 کسانو معلوماتي بسته ترلاسه کړې ده چې پکې یوه ښځه شامل ده.
بلې نور صاحب، تاسو ویئ چې د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره تر اوسه هیڅ کاندید ثبتنام لپاره نه دی راغلی، ولې علت څه دی؟ ولې تر اوسه څوک نه دی راغلی د ثبتنام لپاره؟
تاسو پوهیږئ چې باید هر کاندید چې د ریاست جمهوري لپاره ځان کاندیدوي هغه شرایط او اوصاف چې په قوانینو کې ذکر شوي هغه بشپړ کړي. د 100,000 کسانو ملاتړ د 100 ولایتو څخه 2% باید ولري او د دې ترڅنګ باید 1,000,000 افغانۍ تحویل کړي، یعنې مکمل هغه شرایط او اوصاف بشپړ کړي بعد یې نه کله تا مراجعه وکړي. دغه پیغام په واضح ډول باندې مونږ ټولو کاندیدانو ته یا هغه کسانو ته چې غواړي ځان کاندید کړي رسولی دي. د مطبوعاتو لارې که چېرې یو اوصاف هم پکې کم وي مونږ د دوی نوم لیکنه نه ترسره کوو. د هغې په خاطر دوی باید په دې برخه کې پوره احتیاط وکړي. که چېرې راځي هم باید په بشپړ چمتووالي سره راشي.
بلې نور صاحب، څه فکر کوئ دغه کوم شرایط چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وضع کړي دي داس خو به نه وي چې دا شرایط ډېر سخت دي د دوی لپاره، د چې څوک نه راځي د نوم لیکنې لپاره؟
شرایط نه دی وضع کړی. شرایط په قوانینو کې دي، په اساسي قانون کې ده، په 2 شپږمه ماده کې. او همداشان د انتخاباتو په قانون کې چې دواړو مجلسو تصویب کړی او رئیس جمهور توشیح کړی دی. بنان زه په دې باندې ټینګار کوم چې کوم شرایط او اوصاف چې په قانون کې ذکر شوي دي موږ په جدي ډول باندې په کاندیدانو باندې تطبیقوو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نورو چې مرکه تاسو له آزادی رادیو څخه اوریده، نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکی په کندوز کې ووژل شو. د کندوز د امنی قومندانې د امنیت آمر عبادالله تلوار وایي چې د کندوز د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس انجینیر امان الله امان د وژل کېدو د پیښې په تړاو څلور تنه شکمن کسان نیولي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور راستولی.
وسلواله کسانو د کندوز په مرکز کې د دې ولایت ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي چارواکي په ډزو سره وواژه. پیکنن سهار شاوخوا اته بجې د کندوز ښار په مرکز کې درې میناهې اړوند سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې ویل کېږي انجینر امان الله امان د ټاکنو د ولایتي دفتر مشر له کوره راوتلی و او په یو شخصي کار بوخت و. د پیکې په ځای کې څو تنه عیني شاهدان ازادي راډیو ته خپل د سترګو لید حال داسې ووایه. انجینر صاحب نن سهار دلته راغلی و، دغه ټول دوکانونه نه دی هغه دی. موږ ته ویل چې کرایه راټوله کړئ، کرایه مو ورته راټوله کړه، اویا زر افغانۍ شوې. چې کله له دې ځای ووته څو قدمه ها خوا ته تللی و چې د ډزو اواز راواورېدل شو. دوه تنه چې په موټر سایکل سپاره وو دغه کار یې ترسره کړ او وتښتېدل. په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندانې د امنیت آمر عبادالله تلوار هم پېښه تاییدوي او وایي چې نوموړی پرته له ساتونکو څخه له کوره بهر وتلی و چې دغه پېښه رامنځته شوه. نوموړی وایي چې د پېښې په تړاو څلور تنه شکمن کسان نیولي او پلټنې ترې روانې دي.
د دې پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د یادولو وړ ده چې انجینر امان الله امان له تیرو لسو کلو راهیسې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړی پاتې شوی و. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په سمنګان کې د اپخورک د سکرو د کان کارګرانو آزادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د سر د ساتنې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. په دغه کان کې څو ورځې مخکې لږ تر لږه درویش کارګر ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
د سمنګان د اپخورک د سکرو د کان کارګران له چارواکو غواړي چې پر دغه معدن مصرف وکړي څو بیا د تیرې شنبې د ورځې په څیر پیشه تکرار نه شي. د شنبې په ورځ په دغه کان کې چاودنه وشوه چې د دې چاودنې پر مهال هلته درویشت کارګران د سکرو پر رایستلو بوخت وو او ټول ووژل شول. د سمنګان د والي خیرالله انوش په وینا د دغه ولایت له معدنو څخه هره ورځ دولت په لسګونو میلیونه افغانۍ ترلاسه کوي، نو په کار ده چې یو اندازه پیسې بیرته پر دې قانونو او له لویه سره د سمنګان پر بیا رغاونه ولګول شي.
عواید روزانه معادل ما در حدود 80 میلیون افغانی میشه.
زموږ د قانون ورځنی عواید هر ورځ شاوخوا 10 میلیون افغانی کیږي. کدا د دیر شو ظرف کړو بیا میاشت کال ظرف شي نو په میلیونونو ډالر کیږي. اصول دا دي چې د یو ولایت د عوایدو لږ تر لږه 10% باید بیرته پر همغه ولایت مصرف شي. د اپخورک په معدن کې د رواني اونۍ د پیښې په اړه رپورټونه څرګندوي چې هلته د برېښنا شارټي وشوه. تر پیښې وروسته د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي د غزای ته ورغی. ده وویل چې د دې معدن کارګران د ځانونو د خوندیتوب لپاره غواړي چې حکومت د معدن زړې ستنې نه وکړي.
هلته یو کوچنی غار و چې په دې شاوخوا کې زاړه پیاګان د چوب زاړه پیاګان ناست وو او د دې غار عمق درې تر څلور سوه متره وو. د برق لاین په غار کې ناست شوی وو او د برق لاینان ډېر پخه وو، دبل وو او دلته یو ماشین هم ناست وو چې د فیوز په نامه وو. کارګران ما ته وویل چې دا د لرګیو پیا دی، زاړه پیا دی، خراب پیا دی، باید دا تبدیل شي، دا باید اهمي پیاګان نصب شي.
د افغانستان د معدن وزارت مرستیال عبدالجمیل حارث بیا وایي چې د اپخورک پر معدن پیسې مصرف کړي دي او د شنبې د ورځې د پیښې تحقیقات روان دي څو د پیښې اصلي علت معلوم شي.
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې
دا د ازادي رادیو لمړی خبری ماښامنۍ مجله. بل خبری مجله په څو شیبو کې زرغونه منګل تاسو ته وړاندې کوي. یادونه کوو چې ځینې راپورونه پاتې شول، اعلان مو کړی و چې د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون د چارواکو نظر به خپرو، خو د وخت کموالي له کبله مو خپور نکړی شو. دا راپور به په سهارنۍ خپرونه کې واوري. خو اوس